بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنما چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوخ نوی نو تاسو قبر شروع کوي چاته به دروغ جن وایست او څوک به وجنی او هغه بلار ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغختی دي یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران رادیو عزت من اوریدونکو زمونږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د یکشنبه ورځ د 2024 لومړی هجری لمریز کال د تلې د میاشتې لسمه د 2024 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې پنځمه او د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې دوهمه نیټه ده. خوږو اوریدونکو تاسو په دغه خپرونه کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران د پارلیمان د استازو لخوا بلواوې غندل نومیږي. ورپسې به یو ګردی میز درته وړاندې شي چې په کابل کې د تېرې جمعې د ترهګرې حملې په هکله شوی دی. په دغه ګردی میز کې د پاکستان د سیاسي چارو شنان مولانا غیر حسین غالب او د غراز د افغانستان د مدني ټولنې فعال او د سیاسي چارو کارپیژاندي میرمن پتنا ګیلانی ګډون لري. بیا به ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. خوږو اوریدونکو تاسو زموږ انټرنټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور ډول ډول مطالب لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو خبرونو ته له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00.
اوسم پام وکړی خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ترهګری به ډیر ژر خپل کارونو نتیجو ته ورسیږي. امریکا، برېټانیا او عربستان د بلواو ملاتړ کوي او د افغانستان میرمنو په کابل کې مظاهره وکړه.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته اوروي. ترهګرې ډلې به زر د خپلو کارونو نتیجې وویني. ایران پرېس خبري اژانس راپور کړی د ایران د استخباراتو وزیر د سیستان او بلوچستان ولایت د سپاه سلمان د استخباراتو د قومندان د شهادت په تسلیت ویلو سره ټینګار وکړ. ترهګرې ډلې به زر د بېګنا خلکو د وژلو، د بلواو، د خپلو شرمونکو کارونو نتیجه وویني. د ایران یو شمیر دښمنانو په تېرې جمعې ورځ د ایران د زاهدان مکی جمعه ته نږدې غونډه وکړه او ډزې پیل کړې چې له کابله د سیستان او بلوچستان ولایت د سپاه سلمان د استخباراتي ادارې قومندان سید حمید رضا هاشمی له خپلو 4 نورو ملګرو سره یو ځای شهید کړی شو. د ایران د استخباراتو وزیر حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب زیاته کړه د اسلامي امت له دښمنانو تکفیري ترهګرۍ سره په مقابلې کولو کې د ایران دارامخت او د امنیت د ساتلو او د اسلامي سپیشلي نظام او د انقلاب د دفاع په ډګرونو کې د دغه لوړ شهید پرتمین او ستر مجاهدتونه تلپاتې او د ایران د نن او د سبا ورځې د انقلابي او د غیرتمنو ځوانانو په تیره بیا د پاسدارانو د نوي نسل لپاره الهام بښونکي وي.
ایرنا خبری آژانس وایي د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران ځواک قومندان سید قومندان حسین سلامی ځوانانو ته دوکه ورکول او غولول د دښمن آخري چلول وباله. حسین سلامی په دې خبرې سره چې د ایران د ځوانانو غولول ورته دوکه ورکول د دښمن آخري چلول دی وویل. حتی که هغه کم شمیر ځوانانو چې نن سبا د دښمنو یوه ګرو دوکه خوړلې ده په حتمی ډول له خپلې لارې ستنېږي او له دښمنانو سره د مقابلې په لومړۍ صف کې به ودرېږي. هغه هغو کم شمېرو ځوانانو ته په خطاب کې چې د دښمن په لومه ښکېل شوي دي، تاسو د دغه ټاټوبې بچیان یاست، موږ چې کله دفاع کوو نو د ټولو خلکو دفاع کوو. د ایران د سپای پاسداران ځواک مشر حسین سلامی د غراز له بلواو سره د مقابلې په میدان کې د ایران د خلکو د شتون په قدرون سره ویل امریکا، انګلستان او سعودي عربستان د رسنیو په وسیله سره د اسلامي انقلاب په زړه گزار کړي، خو دوی بیا به هم ماتې وخوړي. د ټول اسلامي ایران خلکو په تیرو څو ورځو کې په زلونو د وروستیو بلواو د غندلو لپاره مظاهره کړې دي.
ایران ښې پیاوړي او پایداره موافقې ته هوډمن دی. فارس خبری اژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل د ایران اسلامي جمهوریت یوې ښې پیاوړي او پایدارې موافقې ته رسېدا ته هوډمن دی. حسین امیر عبداللهیان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د وو او یمې غونډې په څنګ کې له نیویارک ټایم ورځپاڼې سره په مراکه کې د ایران په ضد د ظالمانه بیګټونو د لغوه کېدو د خبرو اترو د بهیر په بیانولو سره وویل کچیرې امریکا له حقیقت څخه ډک چلند وکړي او په دغه پړاو کې د فیصلې د ترسره کولو زړورتیا ولري، نو ښې او پایداره موافقې ته رسېدلی شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې خبرې سره چې ښه موافقه کېدلی شي وویل امریکا په ځلونو ځلونو پیغامونه رستولي دي چې دوی موافقې ته د رسېدو لپاره ضروري اراده لري، او د ایران اسلامي جمهوریت هم د خبرو اترو په اوږدو کې موافقې ته د چټکتیا ورکولو لپاره زیات نوښتونه وړاندې کړي دي. هغه له اټومي انرژي نړیوال اژانس سره د ایران د ملګرتیا په باره کې وویل اټومي اژانس باید په خپلو پنی دندو عمل وکړي، خو دغه اژانس په ډیرو موردونو کې سیاسي کړچرونو ته مخه کوي. حسین امیر عبداللهیان زیاته کړه کچیرې اټومي انرژي نړیوال اژانس یوازې پنی چلند وکړي، ایران شک نه لري چې ماترهي شکونه هم ختم شي. هغه دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د اوکراین جنگ په اټومي خبرو کې د روسیې ګډون ته په پام سره د دغو خبرو اترو په لا پیچلي کې داغې شیندلی دی وویل کله چې د اوکراین جنگ پیل شو د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف وویل ماسکو به اټومي تړون ته د لورو د بیرته ستنېدا لپاره هیڅ خنډ نه وي، او په دې سربیره د اوکراین د جنگ په هکله د ایران دریځ کاملا معلوم دی. ایران له لومړیو څخه د اوکراین له جنگ سره خپل مخالفت اعلان کړی دی او له دوه ګونه معیار پرته یې د افغانستان، د یمن، د عراق او د سوریې حالات تعقیب کړي دي.
د ایران د اسلامي جمهوریت په پلازمینې تهران کې د لالهای سفید په نوم د سعودي عربستان په مینا کې د شهید کړای شوي حاجیانو د کلیزې ځانګړې عمومي غونډه ترسره شوه. دغه غونډه د حجاجو د شهیدانو د درنښت په مناسبت د مینا د شهیدانو د کورنیو او د ایران د حکومتي او پوځي چارواکو په ګډون سره بیګا په تهران کې وشوه. په حج او زیارت ادارې کې د ولی فقی استازي حجت الاسلام سید عبدالفتاح په دغه غونډه کې وویل اسلامي هیوادونه باید په احترام او متقابل درک سره مشکلات کنټرول کړي چې د دښمن غوښتنې پوره نشي. د ایران د 1440 جیانو په شمول په زرګونو حاجیان د 2015 میلادي کال په لوی اختر کې په مینا ټاټوبي کې د حج د مناسکو د ترسره کولو په وخت د سعودي عربستان د آل سعود رژیم د چارواکو د ناوړه تدبیر په وجه شهیدان شوي وو.
مسلمانانو په لندن کې د بلواګرو کسانو اقدامات په کلکه وغندل. ایران پریس خبری اژانس راپور کړی، مسلمانانو او د ایران د اسلامي انقلاب میناوالو چې د بیلابیلو پرګنو قومیتونو خلکو کې شامل وو په لندن کې په اسلامي بیلګو او مسلمانانو باندې حملو کې د بلواګرو کسانو اقدامات وغندل. د بیلابیلو ملیتونو مسلمانانو په تیرو څو ورځو کې د اسلامي سپیشلتیا او سپکاوی، بې حرمتۍ او د مسلمانانو په وهلو ټکولو او د سترمنو میرمنو په سپکاوي کولو کې د بلواګرو کسانو په اقداماتو باندې اعتراض کې پرون په بریتانیا کې په پلازمینې لندن کې د اسلامي مرکز مخته غونډه وکړه.
اوکراین نن ویل چې دوی په کامل ډول د ختیځ لوجستیکي ښار لیمان کنټرول په لاس کې واخیست. دا د جنگ په میدان کې په تیرو څو اونیو کې د اوکراین لپاره مهم بریالیتوب دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په ټلیګرام انټرنیټ باندې یوې لنډې شان ویډیو کې وویل د لیمان ښار نن په کامل ډول د روسیې له عسکرو څخه پاک شو. د روسیې پوځ تر اوسه د دغه ښار په اکله څه نه دي ویلي، خو د روسیې دفاع وزارت پرون وویل دوی له لیمان څخه پوځیان وباسي.
انډونیزیا کې لږ تر لږه 144 کسان وژل شوي. زمون خبریال راپور کړی، د انډونیزیا حکومتي چارواکو ویلي دي دا کسان تر هغې وروسته تر پښو لاندې شول چې پولیسو د لوبډلو د قهرېدلو میناوالو خوراول لپاره اوښکې بهونکي ګزونه وخورول. د اریما ایف سی او د پیر سابایا سورابایا فوټبال کلبونو ترمیان دا لوبه د انډونیزیا ختیځ جوا ټاپو کې کېدله چې د اریما په ماته تمامه شوه. د فوټبال د بیلونکو ټیم په لاویان د فوټبال په میدان باندې قبضه وکړه چې خپله غوسه څرګنده کړي، خو پولیسو د حالاتو د کنټرول کولو لپاره اخلن غزونه وشیندل او بیا ډزې هم وکړې چې له کابل تر اوسه 1400 کسان وژل شوي دي او 1300 نور ژوبل شوي هم دي.
شفقنا خبری آژانس وای د افغانستان میرمنو د شیعه مسلمانانو او د هزاره قوم د غړیو د وجلې د بندیدل لپاره د پلازمین کابل په لویدیز کې مظاهره وکړه. د افغانستان یو شمیر شزینه فعالانو او زده کوونکو پرون د کابل په دشت برچی سیمه کې په مظاهرو سره د عدالت غوښتنې او د هزاره مسلمانانو پر ضد د ترهګرو هدفمنو حملو د ختمېدا غوښتنه وکړه. د غراپور وای چې د طالبان حکومت یاسکرو د کابل په دشت برچی کې په مظاهره چیانو باندې ډزې وکړې او هغوی په کوټکو ووهل. د غرض د افغانستان له بیلابیلو مدني ټولنو څخه جوړې کاري ډلې پرون ویل ملګري ملتونه باید د تحقیق یو نړیوال کمیسیون جوړ کړي چې د شیعه مسلمانانو او د هزاره قوم د غړیو د نسل وژنې په رسمیت د پیژندلو لپاره اساسي ګامونه پورته شي. په تېرې جمعې ورځ د کابل په لویدیځ کې په دشت برچی شیعه میشته سیمه کې د کاچ په نوم د زده کړې په مرکز کې د امتحان په وخت ترهګرې بم چاودنې کې تر اوسه 15 کسان وژل شوي او څه د پاسه 40 کسان ژوبل شوي دي چې زیاتره پکې نجونې وي.
د حزب وحدت ګوند مشر د طالبانو جنیتونه وغندل. شفق نه خبري آژانس وایي د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق په کابل کې تر هغه حملې او د کاج د زده کړې د مرکز د لسګونو محصلینو وژل کې دا خبرګون څرګند کړی دی. محقق د کابل د کار د زده کړې په مرکز کې تر هغه غری بمچودنې ته په خبرګون کې زیاته کړه، لا تیر څو کلونو راسي طالبانو ډله په هزاره قوم غړیو باندې بریدونه کوي او هزاره قوم لوی نسل وژنې سره مخامخ دي. محمد محقق طالبان لوی ته ورته وبرل چې د رامي ستون کې کیږي او هر کله چې وغواړي نو حمله کوي او وژل کوي. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق زیاته کړه، هغه پیښه چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ترسره کیږي نو دغه ډله له هزاره قوم څخه انتقام اخلي او له خپل ملګري ډلې داعش سره یو ځای دا ډول جنیتونه کوي. محقق ټینګار وکړ د افغانستان هزاره قوم غړي مجبور دي چې د طالبانو پر ضد په مقاومت لاس پورې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، طالبانو ډاکټرانو ته حکم ورکړی چې سفارشي نسخې ونې لیکي. په دې اړه راپور واوري.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ګوند غږ. د پاکستان د پوځ مشر باجوا امریکا ته رسیدلی. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د پوځ کمانډان د امریکا له چارواکو سره د خبرو لپاره واشنگتن ته ورسیده. دغه سفر په داسې حال کې دی چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې له امریکا سره په دوه اړخیزه ملګرتیاو کې د تاوتریخوالی او د اختلافاتو د دوام کتونکی دی. د پاکستان سیاسي څارونکي باوري دي چې په افغانستان کې د امریکا ماتې یو ځل بیا له اسلام آباد سره په اړیکو کې تاوتریخوالی زیات کړی دی. د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا د وو ورځې سفر لپاره امریکا ته ورسېده. اټکل کیږي چې هغه به د امریکا له لوړ رتبه چارواکو سره مهمې کتنې او خبرې وکړي.
سیاسی تبصرہ.
تاسو بخښنه غواړو چې د خبری راپور درته وړاندې نه شو په خبرونو کې، ځکه چې پنی مشکل مو درلود. اوس به د سره درته وړاندې کړو.
عزتمن اوریدونکو، د ایران د پارلمان استازیو بلواوې وغندلې. په دې اړه زموږ سیاسي تبصرې ته غوږ شئ. ایران پریس خبری آژانس وایي د ایران د اسلامي شورا استازیو د ورستیو بلواو د غندلو لپاره شعارونه ورکړل. بلواګرو عناصرو د انقلاب ضد او د دوښمنو رسنیو په لمسون سره د مهنا امینی د مړینې په پلمه د ایران په ځینو ښارونو کې د واټونو ته په راتلو سره عمومي مالونه تخریب کړل. د ګاډو، د موټروانونو او د بانکونو سوځول او په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې حمله کول په ټولنه کې د ویرې او د روب د رامنځته کولو لپاره په وروستي ورځو کې د بلواګرو عناصرو اقدامات وو. د ایران د اسلامي شورا استازیو د نننۍ ښکار غونډې په پیل او د پارلمان د مشر له وینا مخکې د ټریبون مخته په راغونډېده سره مړ د یوې منافق، مړ د یوې اسرائیل پولیسو مننه مننه، هغه وینه چې زموږ په رګونو کې ده، زموږ مشر ته ډالۍ ده، اې د پتیالیو مشره چمتویو شعارونه ورکول. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف هم له خپل حکم څخه په مخ کې وینا کې په دې خبرې سره چې د هیواد امنیتي مسؤلانو باید له هغو ټولو کسانو سره چې د خلکو امنیت ګډوډوي چلند وکړي وویل، اصلاح غواړئ، اعتراض د فیصلو د بدلېدا سبب کیږي. محمد قالیباف د غراز په دې خبرې باندې چې بلتون غواړو ډلو له رامنځته شویو فضاګانو څخه ناوړه استفاده وکړه او په بازارونو او عمومي ځایونو او پولیسو باندې په وسلوالو حملو سره یې د زایدان ښار امنیت خراب کړ خواشنۍ څرګنده کړه. د ایران د نظام یو شمیر دښمنو عناصرو په تیرو جمعې ورځ د زاهدان مکی جومات ته نږدې غونډه وکړه او د پولیسو په مرکز یې ډزې وکړې چې پکې د سیستان و بلوچستان ولایت د سپای پاسداران د استخباراتو قمندان شهید کړی شو. په زاهدان کې وسلوالو ورانکارو د پولیسو په دریو مرکزونو باندې په بریدونو او د خلکو لپاره د ویرې او د رو په رامنځته کولو سره د زاهدان د پولیسو په 16 مرکزونو باندې ډزې وکړې. د ایران په زاهدان ښار کې د ترهګرو د بلواګرو اقداماتو په دوام کې د اور مړګونې یو ګاډی، د ایمرجنسی یو مرکز او ځینې نور مرکزونه هم وسوځول، خو د امنیتي ځواکونو په شتون سره د بلواو د دوام لپاره د هغوی هڅه ناکامه پاتې شوه او اوس په ښار کې حالات پایداره دی. د ایران د اسلامي شورا غړیو د غراز نن یو بیانیه هم خبره کړه کوم چې د پارلمان په نننۍ غونډه کې ولوستل شو. په دغه بیانیه کې ویل شوی دی چې اسلامي شورا د ایران وروستیو پیښو او د دغو بلواو د پایلو او د دلایلو د کار پیژاندو په سویه او دقیق غور ته ضرورت ته په پام سره د ټولو اړوند پیښو د شفاف سازۍ او د تعقیبونو نتیجې ته د رسیدا او د کمزورو ټکو د معلومولو او د مسلې د ستراتیژۍ وړاندې او د پیښو د بیا مخنیوي لپاره له خپلو ټولو نظارتي اوزارونو استفاده وکړي. د اسلامي شورا استازیو د ورستیو پیښو د وژل شویو کسانو او د امنیت د ساتونکو د شهیدانو په اکله د ایران شریف ملت ته په تسلیت ویلو سره وویل، په دغه حساس پړاو کې چې د دین او د ملت قسم خوړل یو دښمنان نه یوازې له شرایطو د ناوړه استفاده کولو، بلکې نیخ په نیغه ډول او له ټولو سیاسي، اقتصادي وسونو او له خپل پلي نظام څخه په استفاده کولو سره په ښکاره ډول د بلوا اختشاش او د ناامنۍ د رامنځته کولو هڅه کوي. نو ځکه خو له ټولو سیاسي او ټولنیزو شناندو هیله کیږي چې د دغو بلواو په اکله په خپل نظر څرګندونو کې د دښمن د رسنیو له القاعاتو څخه خپل صف جلا کړي. د ایران د اسلامي شورا په بیانیه کې ویل شوی دی چې د اسلامي انقلاب د دښمنیو او د دښمنو رسنیو بهیر د ایران د ټولنیزې پانګې د تباه کولو لپاره خپل ټول داخلي او خارجي توان وکاروه چې د خپل ټولنیز اعتماد یوه وړیا رامنځته کوونکې بیلګه یعنی پولیس ځواک داغي کړي.
تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته مازیګرانه پښتو خبرونه ته غوږ یاست.
نو لالم تا سړی نه سویلای چې اوس دوی غلی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي
تراحت سره دا ویلمن چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کښې د اشغالګرانو په مقابل
کښې خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کښې کار کوي.
هنداره
درنو محترم اوریدونکو زموږ نیکې پیرزوینې ومنې د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو له یوې بلې موضوع سره. عزیزانو لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده دوه ورځې مخکې د کابل په لویدیځ دشت برچی سیمه کې د کاش په نامه په یو تعلیمي مرکز ځانمرګې برید وشو چې پکې له 150 زیات محصلین په شهادت ورسېدل او له 30 زیات ټپیان شول. دغه ترهګر برید هغه مهال وشو چې زده کوونکي د پوهنتون د نوم لیکنې په موخه د کنکور د ازموینې لپاره په تیاری لګیا وو. دا برید په داسې حال کې شوی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر دې مخکې په زلونو د خلکو او په تېره بیا د هزاره او شیه لږکیو د امنیت د تامینولو او د داعش په شان د ترهګرو ډلو سره د مبارزې په هکله نړیوالو ټولنو او افغان ولس ته پوره پوره ډاډ ورکړی وو. خو سره له دې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره نه یوازې په دې هیواد کې ترهګر بریدونه کم شوي نه دي بلکې ورځ تر بله په زیاتېدو دي او د ملګرو ملتو د امنیت شورا له راپور سره سم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیتونه زیات شوي هم دي. که څه هم دغو بریدونو مسؤلیت اکثره د داعش ترهګره ډله په غاړه اخلي خو په دغه هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان نیولې بیا تر جنبش اسلامي ازبکستان او ترکستان شرقي او القاعده پورې مختلفې ترهګرې ډلې فعالیتونه کوي. د افغانستان مخکینی دولت هم د دغو ترهګرو ډلو په فعالیتونو اعتراف کړی وو خو په تېر یو کال کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دغه ډله په پرله پسې توګه په دغه هیواد کې په خونړیو بریدونو د سترګو په پټولو سره د بهرنیو ترهګرو ډلو شتون په دغه هیواد کې ردوي او د کارپوهانو په وینا یو ډول انفعالي دریځ یې غوره کړی. د ترهګرو په وړاندې د انفعالي دریز د غوره کولو او د بلې خوا بیا په داخلي مخالفتونو کې له زیات تشدده د کار اخیستلو له امله اکثره سیاسي محفلونه په افغانستان کې د خونړیو بریدونو په دوام کې د طالبانو حکومت هم ګرم بولي ځکه چې د واک په انحصار او د یو ملي حکومت په نشتون سره نورو توندلارو ډلو ته هم دا تمه پیدا کیږي چې په تاوتریخوالي سره طالبان کمزوري کړي او قدرت ته لاره پیدا کړي. موږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې رڼا واچوو چې د دغو بریدونو اصلي عوامل کوم دي او مسؤلیت چې چا ته ورګرځي او څوک باید د افغانانو اعتراض ته ځواب ووایي او دا چې ولې طالبان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لشتونه انکار کوي. په دغه بحث کې له موږ سره ملګرتیا کوي د سیمې د مسایلو کارپو ښاغلی غیور حسین غالب او د افغانستان تکړه تحلیلګره میرمن فتانه ګیلانی. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغه بحث کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته مو دوباره راګرځو خدمت ته. هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو خپل پروګرام د سیمې د مسایلو د کارپوه ښاغلي غیور حسین غالب په خبرو سره پیلوو. غالب صاحب تاسو ته پته ده چې دوه ورځې مخکې د کابل په لویدیځ دشت برچی سیمه کې په تعلیمي مرکز باندې ځانمرګې برید وشو چې پکې په لسګونو کسان شهیدان او ژوبل شول. البته له دې مخکې هم په مختلفو سیمو کې دغه شان بریدونه شوي دي. ستاسو په نظر د دغو خونړیو بریدونو د دوام لاملونه څه دي او مسؤلیت یې چا ته ورګرځي؟ څوک باید د دغه افغان ولس نارو او چیغو ته ځواب ووایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په دې غمیزې پیښې مناسبت سره تاسو او د غم ځپلي کوم کسان دي شهیدان د هغوی کورنیو ته هم تسلیت وایم. کور افغانستان کې چې کوم حالات روان دي یا پخوا چې کوم حالات وو هغې نه دغه پته لګېږي چې د افغانستان کوم دولت دی، د افغانستان کوم حکومت دی او د افغانستان کوم سرزمین دی دغه مختلف هیوادونه یې خپلو مفادو لپاره استعمالوي او که هر څه رقم هیواد دولت چې راشي نو د هغه شاته نور کسان غواړي چې افغانستان کې یو نیابتي جنگ او شخړه حکومت یې هغه راولي. په تیر شوي حکومتونو کې هم همدې شان ته پیښې کېدلې، او کله به پړه چې حکومت یې هغه طالبانو په غاړه اخیستله، او کله به نورو داسې ډلې چې هغوی به په غاړه اخیستله. همدا رقم وي د هغه نوعیت، که چېرې وګورو د دغو چاودنو نوعیت ته وګورو، د دې پیښو نوعیت ته که چېرې وګورو، نو دا هماغه شانته دي. هېڅ بدلون نه مې په کې راغلی، لکه څنګه چې هغه ځای کې ځانمرګي بریدونه کېدله اوس هم ځانمرګي بریدونه کېږي. په هغه وخت کې به دغه چاودنې کېدلې، اوس هم که چېرې د تکنیکي لحاظ سره مونږ هغې ته سترګې وغړو، نو د دې کیفیت کې هېڅ فرق نه دی راغلی. بس دې نه دغه ثابتېږي چې کوم کسان چې دغه کار په خوا کولو، نو هغه کسان اوس هم دغه تکنیک نه دغه ثابتېږي چې تکلیف کې چې کوم دغه فرق او توفیر نه دی راغلی، او کومه پیښې په هغوی کې هم فرق او توفیر نه دی راغلی. نو له هغې نه هم دا پته لګېږي چې دغه یو باند دی چې مخکې هم فعال و اوس هم فعال و، مخکې په یو نوم باندې و اوس په بل نوم باندې دی، دې نه دغه پته لګېږي. او د دې پړه لکه څنګه تاسو د سوال بلې برخې کې دې ته اشاره وکړه، پړه یې په چا کېږي؟ د دې ذمهواري چا به د چا په غاړه راځي؟ ګوره دغه حدیث چې کومه دی د اهل سنت په منابعو کې معلوم دی، او دا چې افغانستان کې اوس وایي چې اسلامي عمارت، نو هغوی په کار دی ته ډېر زیات توجه وکړي چې هغه حدیث اهل سنت په منابعو کې د هغوی په سرچینو کې راغلی دی. وایي چې که چیرې یو هیواد کې یو کس مړ شولو او د هغه د قاتل پته ونه لګېده چې چا مړ کړی دی، نو د هغه ذمهوارتیا د کوم دولت دی، کوم حاکم دی، او کوم هغه ځای کې چې کوم رول لري، هغه دولت په غاړه کېږي. نو که هغه حدیث ته وګورو، او دا چې افغانستان کې اسلامي عمارت دی، هغې ته وګورو چې دغه حدیث د اهل سنت په منابعو کې راغلی دی، نو د ده کومه حفاظت دی، د دوی کوم پړه دی، دا به نه وایي چې دوی باندې راځي، خو بیا هم دغه ورکې مسؤول دي. په کار دی هر یو دولت خپلو کسانو ته حفاظت ورکړي، په کار دی هر یو دولت خپل خلک خپل وګړي یا په کار دی خوندي وساتي. دا خو یوه ورځ نه دی، د طالبانو حکومت یا دینه مخکې هم یو ځلې دا دی چې یو نوی هیواد کې یو نوی خبره شي چې هغه ته پلاننګ جوړوله، هغه ته پروګرام جوړوله، هغه سخت وي. یو دا دی چې نه، په دې هیواد کې له پخوا هم دغه پیښې شوي دي، مخکې موجود دی، تجربیات هم مخکې موجود دي، او دا د شر رقم پیښې هم موجود دي، تکنیک هم بدل نه شي، هغه رقم پیښې شته دي. یو ځل دا وي چې تکنیک بدل شي، مثلا نن چاودنه کېږي، سبا چې کومه دی هغه هوایی برید وشي، بل سبا چې کومه دی هغه راشي کسان راشي ځانمر دې برید وکړي. دغه کوم تکنیکونه چې کوم افغانستان کې دغه بدل نه دي شوي، او چې کله بدل نه دي شوي، نو دغه خپله د طالبان چې کومه دي دا هم افغاني دي، هیواد چې کومه دی دا هم افغانستان والا دی، او دې نه مخکې تجربه هم دی. نو دوی ته د دې مخنیوي ډېر مشکل کار نه دی، ډېر آسان کار دی، ځکه چې د دې بېلګه مخکې شته دی. نو په کار دی چې طالبان دې ته سترګې وغړوي چې تکنیک نه دی بدل شوی، نو په کار دی تاسو کوم حفاظتي کار دی، لکه څنګه په خوا اوس هم په کار دی هغه حفاظتي کار وکړي، او دا کسان د خوندي وساتي.
ډېره مننه کوم د غیور حسین غالب. همدا پوښتنه به د تکړه افغان تحلیلګر میرمن فتانه ګیلانی نه وکړو. میرمن فتانه ګیلانی، ستاسو په خیال د دغو بریدونو د دوام لاملونه څه دي او مسؤلیت یې چا ته ورګرځي؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ټول افغانان چې ځوانان او هغه فامیلو ټول افغانان ته تسلیت وایم چې دومره ځوان زمون ځوانان ګلان غوندي په شهادت ورسیدل، او زخمیان ته د خدای تعالی نه زر شفا غواړم. او ما ولیدل چې په دې څلوېښت کال کې دنیا څه رقم لوبې وکړه په افغانستان. کله چې شوروي رالو، کله شوروي د افغانستان شکست وخور، بیا د هغې نه بعد دنیا منفره چې لوبې وکړه د کومک په نوم، د دې په نوم چې مون جهاد نه کومک کوو، مجاهدین نه کومک کوو. کله چې د پردي لاسونه په افغانستان داخل وشو، او د کومک په نوم کې د افغانستان خلک دپاره ډېر زیات بدبختیان همدا خارجیان راوړل. یو علت همدا دی، بل علت دا دی چې په افغانستان چې څومره لیډران چې وو متاسفانه هغه د پردو دپاره کار کړو، بغیر د یو دوه کسان چې هغه مستقل وو مګر هغه ډیر د یو ضعیف پوزیشن کې پاتې شو. نور ټول تقلبي او ساختگی رهبرانو چې پردي جوړ کړی وو. ملامتي زما په نظر کې اول د هغه رهبران دی. بل دا دی چې کله شل کال کې امریکا او ناتو په افغانستان رالو او د دې لپاره رالو چې افغانان خو ترورستان نه وو، ولې متاسفانه چې مونږ ولیدل چې ترورستان دوی نه ځایونه بمباردبان وکړو، نه مشران دوی واخیستل، نه هیڅ هم نه وکړو، فقط د دې نه چې افغانان وژني، ګوانتانامو ته ولیږي او بګرام زندان ته واچوي او په وادو کې په خوشحالیانو کې په جنازه کې په مسجدونه کې بمباردمان وکړي، د مور بم په نوم په افغانستان باندې استعمال وکړو، ملي شخصیتونه، ناملیک شخصیتونه ته هیڅ پښتنه امریکایان او ناتو نه کو. زه فکر کوم چې دا ټول وضعیت چې اوس په افغانستان تاسو ګوري ډېر زیات ملامتي د امریکا او د ناتو په غاړه دي، د دې لپاره چې دوی افغانانو سره ډېر خیانت وکړو او افغانانو ته دوکې ورکړو او دروغ وویل. او بله د افغانستان رهبرانو چې په دې شل کال کې پردي لپاره کار وکړو. او زما په نظر کې چې اوس طالبان چې د کله قدرت واخیستل ژالو او د یو غلط فیصلې نه چې وشو فقط امریکایان ته دی فیصل مذاکرات کې په دوه چې وشو هم ځان لپاره یو لاره پیدا کړو چې افغانستان ووځي او افغانستان همدغه سې پرېږدل.
مننه میرمن فتانه ګیلانی. عزیزانو دلته یو لنډه شانده ماخلو او بیا راګرځو خپل بحث ته دوام ورکو. په هنداره کې مې یو ځل بیا هر کلی کوو. پارس ټوډے ډاٹ کام سلیش پی ایس زموږ د سایټ درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې زموږ خپرونه پکې تعقیبولی شي. دلته راګرځو بیا هم ښاغلی غیور حسین غالب ته. غالب صاحب، ستاسو په نظر ولې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لشتونه د طالبانو حکومت انکار کوي او د ترهګرو په وړاندې د طالبانو د دغه منفعلانه دریز لاملونه څه کېدای شي؟
کور که چیرې موږ د طالبانو خپله د طالبانو کوم ځای کې چې دوی علم حاصل کړی دی هغې ته که سترګې وکړو، نو هغه مختلفو مدرسو نه دوی راغلي دي. اوس یو ولکاو یو دولت په لاس کې اخیستی دی، نو که چیرې هغوی ته سترګې وکړو نو د هغوی کوم سرچینې دي چې هغې نه دوی دغه علم حاصل کړی دی؟ ګوره، کوم څوک چې کوم ځای کې علم حاصلوي نو د هغه کلتور هم هغه باندې اغیزه کوي، د هغه ماحول هم هغه باندې اغیزه کوي، د هغه استاد هم هغه باندې اغیزه کوي، د هغه استاد چې کومې سرچینې دي هغه هم دې باندې اغیزه کوي. اوس د طالبانو د کچیر راشو طالبانو کې ځینې طالبان، اکثریت طالبان چې کوم دي هغه د پاکستان په مختلفو مدرسو کې رزل شوي دي او هغې نه راغلي دي. او ځینې طالبان دي شانته دي چې هغه په عربستان کې یا په نورو عربي هیوادونو کې کوم تعلیمونه دي هغه ترسره کړی دي، یا په مصر کې ځینې کسان دي چې هغوی هم دغه تعلیم ترسره کړی دی. هغه نه علاوه چې کومې ترهګرې ډلې دي نو د هغوی ډلو سرچینې ته چیرې وګورو هغه هم دغو ځایونه راځي، یا دغه دی چې د هغه کومه چې ورته وایي د فکري خوراک چې کوم دی، فکري خواړه چې کوم دی، یا هغه د مدرسو د پاکستان مدرسو نه راځي، یا هغوی ته کوم فکري خواړه چې کوم دي هغه د عربستان دغو مدرسو نه راځي، یا هغه ته فکري چې کوم خوراک دی هغه د مصر له مدرسو راځي. نو اوس دغه کسان چې په افغانستان کې شتون لري که نه لري، څنګه به شتون ونه لري چې هغه سې کس چې هغه پرون په پاکستان مدرسې کې و قانون یو ترهګر ډلې څخه د هغه لاس ته او معروف دی او چې طالبانو کې وګورو یو کس ته هغه سره کلاس فیلو پاتې شوی دی هغه سره په کلاس کې پاتې شوی دی نو دې له کبله دوی دا وایي چې موږ سره نشته ولې چې دوی دا وایي چې موږ سره دغه ترهګرې ډلې چې کومه دي په افغانستان کې شتون لري نو بیا سبا بل سوال دا راځي چې هغه ترهګرو کې دی نو ته خو د هغه کلاس فیلو وې ته خو هغه سره کلاس کې وې نو ګوته به دې ته څه شی دي دې له کبله چې دوی ته ګوته سیخه نه شي نو دوی د دغو ډلو اعلان نشي کولی نشي ویلی چې شته دي نو همدا کولی دی چې دوی دغه مخمسۍ کې او دغه حیرانتیا کې ګرفتار شوي دي.
د ښاغلي غیور حسین غالب په مننې او له هغوی په خدای پامانی سره. میرمن فتانا گیلانی تاسو راته وایي طالبان وایي چې په دغه هیواد کې ترهګرې ډلې نشته او داعش مهم ځپلې دی، ستاسو په خیال د دغه انکار علت څه دی او د ترهګرو په وړاندې د طالبانو د منفع اعلانه دریز لاملونه څه کېدای شي؟
اوس طالبان چې قدرت واخیستلی ده فقط یو ټول قدرت د طالب په لاس دی او طالب د هغې ورځ نه چې راغلی دی چې یو کال وشو تر اوسه هر ورځ د کبر نه د غرور نه کار واخلي. همدا وایي چې مون تر امنیت راغلی دی او ټول امنیت په افغانستان کې مضبوط دی، ولې متاسفانه په دې خبر کې په دې کار کې چې امنیت دی ناکام پاتې دی او دنیا وایي چې او چې ترورستان دلته دی او خی او آرام ځای ترورستان لپاره دی افغانستان. بیا هغه طالبان وایي چې کریس یو خطر نشته یو ملک لپاره. زمون پښتنه د طالبان دا دی چې زه څه وکړم امریکې نه، زه څه وکړم ناتو نه. او روزانه چې دلته افغانان وژل کېږي، انفجار کېږي، انتحار کېږي او په داخل کال کې څومره چې انتحار انفجار وشو د دې نه ځواب منتور کې چې دا ترورستان چې اوس په افغانستان چې دی او پرون دا کار چې دوی په دشت برچي وکړو د دې ځواب څوک ورکوي؟ د ټولو نه مهم مسله دا دی چې طالب مشران د خلک د ښځو آواز واوري او په خپل سیاستونو کې باید تغییرات راوړي او نور خلک په خپل حکومت کې راوړي. او دا سرپرست ملایان چې دی یو کال کې قدرت په لاس واخیستلی ده ورځ په ورځ امنیت خرابیږي. او ډېر زیات تاسف کوم چې دا دومره شیخان او مفتیان ملایان چې په قدرت اوس چې دی دا ولې د شریعت د نوم نه دوی استفاده کوي، غلط استفاده کوي. زما په نظر کې اول مکتبونه ولې دوی بند کړی ده؟ هر څومره چې زر کېږي پوست سیاستونو ته تغییر راوړي، یو معتدل سیاست په لاس واخلي، خلک سره د نرمش نه کار واخلي او دا پردي ترورستان چې زمونږ په خاوره کې دي د دې سرنوشت باید معلوم شي. باید ملل متحد سره یو ځای کار وکړي. اگر پردی ترورستان چې په افغانستان دی هغه باید خپل ملکونه ته لاړ شي. طالبان باید تسلیم وکړي او طالبان مشران پیژني چې دا ترورستان د کوم ملکونه دی، څوک دی، مشران څوک دی. ټول دنیا سره باید خبر وي کې مشران سره او د ملل متحد نه د شورای امنیت نه کومک وغواړي او طالبان باید دا عقل نه کار واخلي. ارسمزه چې زر کېږي یو لوی جرګه وغواړي او نړیوال ټولن ته ښکار کوي چې نو مون دا قدرت او دا صلاحیت لرو چې په خپل وطن کې مثبت تغییرات راوړو. که مون داسې انتظار وکړو چې امریکا چې مون ته راوړي دا یو خوب به وي. امریکا آسیای میانه سره مشکلات لري، ایران سره لري، روس سره لري، چین سره لري او دا ترورستان هم چې دلته راوړی دی همدا ملکونه دپاره راوړی دی. متاسفانه چې مونږ ډېر زیات یو ضعیف حکومت لرو او دا ترورستان باید د دې وطن نه لرې شي، د دې وطن نه باید رخصت شي، لاړ شي په خپل ملکونه ته. د ټولو نه مهم مسله چې دی امنیت دی او د ټولو نه مهم همدا دی چې امنیت راوړي، جنګ خلاص کړي، ټولو سره آشتي وکړي او ملي آشتي جوړ کړي او د صلح آمیز لار نه افغانستان د دغسې مشکلات نه خلاص کی.
درنو او محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو په افغانستان کې دوه ورځې مخکې په کابل کې د ترهګر برید او هم دغه راز د دینه مخکې د بریدونو د لاملونو او د هغې په وړاندې د طالبانو د دریزونو په موضوع د دوو شخصیتونو خاغلی غیور حسین غالب او میرمن فتانه ګیلانی نظرونه له تهران ریډیو واوریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پرزوینې ومني عزیزانو. د خبرونه په دې شپه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران، بیا به د کابل او کواخونو د زینو بهرنی او ورسپانو زینو مطالبه هم له تاسو سره شریکو. هیله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
زنو د تهران چاپ جوان ورسپانه ته وکتنه کو دغه ورسپانه په خپل سرمقاله کې په ایران کې ورستیو بلواګانو د په اشاره سره د لبنان د حزب الله د مشر سید حسن نصر الله وینا او ته انعکاس ورکړی چې ویلي امریکا ایران سره له مقابله څخه په ناتوانی سره خلک بلوا او ته هڅي. حزب الله مشر رمضان ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت له خپل رهبر ابو الاسد سره نه ماتیدون کړي. ایران پیاوړی، عزتمن او سرلوړی دی. د امریکې پرله پسې حکومتونه ښه په دې پوه شول چې ایران سره د جګړې وړتیا نه لري. په همدې خاطر په ایران کې په کورنیو مسایلو باندې تمرکز کړی او تمه لري چې په دې ډول په ایران گزار وکړي. ورسپانې په یوه بل خبر کې بیا سیستان او بلوچستان د مرکز زایدان خار کې ورستی او ترهګریزو پیښو په اړونده د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د عمومي مشر سردار حسین سلامی خبرداري ته انعکاس ورکړی دی. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران عمومي مشر ویلي چې د بلوچستان صابر او عزتمن ورسونو ته ډاډ ورکوو چې د سردار حمید رضا هاشمی لاره دوام موندي او د پردیو له استخباراتي کړیو او د امریکې له لاسپوڅو سره په مقابله د شهادت تر سرحده پورې دوام وکړي. هغه د بلوچ قومیتونه سرلوړ او د اسلامي ایران پوله ساتونکي وبلل او یادونه وکړه چې د وطن مدافعین د هغوی په ملاتړ سره به د شیطان او وینه بهونکي ترهګرو په پټنځایونو سخت ګزارونه وکړو.
عزیزانو، اوس راځو د تهران چاپ اطلاعات ورسپانې ته. دغه ورسپانې د افغانستان د ملي جبهې د مشر احمد مسعود په حواله لیکي چې د طالبانو د سیمې د ترهګرو ډلو له مشرانو سره یې په کابل کې پټه غونډه کړې ده. دغه پټه غونډه د شپاړسو ترهګرو ډلو له مشرانو سره د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې ترسره شوې ده. راپور زیاتوي چې طالب مشرانو سره د غونډه کې د نړۍ مشهورو ترهګر لکه د ترکستان شرقي د ډلي مشر حاج فرقان، د تاجکستان د جماعت انصار الله مشر مولوي ابراهیم، د ازبکستان د اسلامي غورزنګ مشر شیخ زاکر، د افغانستان په شمال کې د القاعده استاد عبدالله اویغور او یو شمیر نورو ترهګرو مشرانو چې نومونه یې نامعلوم دي په وزیر اکبر خان کې د حقانی د ډلې د وتلي غړي حاجی افضل په کورتوبه توپ له طالب مشرانو سره ملاقات کړی دي. همدارنګ د فون خبري وی پاڼه دا کړی ده چې په دغه ترهګرو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره هم
کتلی څو د افغانستان په شمال کې د اورپکو د جوړولو په حقله خبرې اترې وکړې او له هغه وروسته د بغلان، قندوز او بدخشان له ولایتونو څخه لیدکاته هم کوي. ورسپانه په یو بل خبر کې بیا د بن سلمان په حقله د میډل ایسټ آینشریه وروستی راپورونو ته انعکاس ورکړی چې ویلي بن سلمان سعودي عربستان په یو لوی زندان بدل کړی. د دغه نشریه په راپور کې راغلی چې په عربستان کې د محمد بن سلمان د قدرت په زیاتېدو او همدارنګه د ملک بن سلمان په تدریجي ورکېدو سره دغه هیواد په یو لوی زندان باندې د بدلېدو په حال کې دی، خو سره له دې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو ادعا کوونکي هیوادونه بشري خلاف ورزیو په وړاندې چوپه خوله پاتې شوي. دغه نشریه همدارنګه لیکي اوسام عربستان هر څه د بن سلمان له لورې کنټرولوي، خو د رئیس الوزرا تشریفاتي پوسټ په دې خاطر بن سلمان ته ورکړل شوی څو هغه ډیپلوماټیک مسؤلیت ترلاسه کړي او په بهر کې د جمال خاشقجي د وژنې په دوسیه کې له قضایي تعقیبونو څخه خوندي پاتې شي.
ایزانو دا هم کیهان چاپ رسپانه دا تهران چاپ کیهان رسپانه پخپل مرکزی ودانه باندې د بلوګرو د برید خبر ورکړي. رسپانه لیکي چې 13 ورځ بلوګرو په پلان شوی توګه د دې رسپانه په ودانه برید کړي، ځکه چې له بهرنیو کډیو د بلوګرو د اړیکو په حق لا مستندات خبره کړي. د 278 بلوګرو نیول کیدا، نه اروپایي وګړي او په لسګونو تکفیری ترهاګر او بیلتون پالټینګ شوی. سپا د اسرائیل د لاسبوس او مرکز لا مینځي او د امریکا او اسرائیل هله د ایران ولس لا خوا تر پخو لاندې شوی. امریکا د بلواو د دسیسې تر ماته خورلو وروسته بیا د بندیزونو بیرغ اوچات کړ. په تیر ورځو کې هغه مطالب او سرمقالې چې په ایران کې د ورستیو بلواګانو په حقله د کیهان د ورسپانې لخوا خبرې شوې.
عزیزانو، کس تاسو خوښوي اوس هم زو کابل خواته او د کابل را ورسپانو څخه د مسیر ورسپانې لوی پاڼې څخه یو دوه خبر تاسو ته را نقلو، خو دا یادونه کوو چې دا پخپله د هغوی دریزونه دي. مسیر ورسپانه لیکي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې تفرقې او تعصبونه ایجاد کړي. د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې ورستې پیشه د افغانانو د دښمنانو لخوا د سیسه بولي او وایي طالبانو د افغان ولس پر قومي او مذهبي بیش باور نه لري او ځان د ټولو افغانانو د ژوند د ساتنې مسؤل ګڼي. ورمورزه د کابل خار په دشت برچی سیمه کې د کاچ پنامه پر خونیز مرکز برید وشو چې لسکونه کسان ته پکې مرګ ژوبله واوخته. د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې طالبانو په هیڅ ډول د افغان ولس پر قومي او مذهبي بیش باور نه لري او ځان د ټولو افغانانو د ژوند د ساتنې. فروقی او تعصبونه ایجاد کړي. بل خبر دا چې د طالبان کړي د روس هیڅ ډاکټر لا درمنتونونو سره د اړیکو پر اساس د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت د ویان شرافت زمان لخوا رسنیو ته په استول شوی خبر پانه کې د ډاکټرانو لخوا درمنتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل شوی.
ازنو دا هم کلی دا گروپ پروگرام دا غیر رسپانه لیکلی چې ورستی بریدونه د دښمنانو د 300 ایاد وزارت څخه په خبرې شوې اعلامیه کې راغلی چې طالبانو په جمعتونو، ښوونیزو مرکزونو او عامو ځایونو کې ورستی بریدونه د شریرو کړیو کار بللې دی او له هیوادوالو سره ځان په دې اغم کې شریک ګڼلې دی. په اعلامیه کې ژمنه شوې ده چې افغان حکومت به په هیواد کې د ورستیو بریدونو عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. مسئول وزارت دا سرګندونې په داسې حال کې جمعې په ورځ د دشتې برچی سیمې په کاج مرکز کې لزګونو کسانو ته مرجوب لا اوختی ده. د غبرید په کور کې دننه او بهر ګڼ شمېر غبرګونونه راوبرول. د طالبانو داسې حال کې ده چې مخکې هم په افغانستان کې دغه ډول بریدونه شوي دي، خو تر اوسه پورې د تحقیقاتو نتیجې پته نه لګېدلې او د دغه ډول بریدونو عاملین هم نه دي سزا شوي.
قدرمن اوریدونکو، د بهرنی ورسپانو څخه نیویارک ټایمز خبرونه ته یو کتنه کوو. نیویارک ټایمز ورسپانه بیا په یو مطلب کې د طالبانو تر واک لاندې د کابل تصویر ورکړی او لیکي لارې کوڅې له خلکو ډکې دي، خو د خراب اقتصاد له امله پر دوکانونو اغس بیروبار نشته لکه پخوا غوندي. د کافی شاپونو دروازې پرانیستې دي چې څوک ورشي، خو طالبانو ورته ویلي دي چې موزیک به نه غږوي چې له دې عمله ډیر خلک نه ورځي. او رسپانې ته د افغانستان د پلازمینې دا تصویر د نیلا به په نوم یوې مېرمنې ورکړی. کله چې طالبانو لومړی ځل په 1994 میلادي کال کې کابل ونیوه، نیلا به 15 کلنه وه. هغه وخت د دې کورنۍ مهاجره شوه او اوس نیلا 10 کلنه ده.
ایزانو رسپانه تا دا کتنی پروگرام وقتم دلتا پای ترسی در بل پروگرام پلوی او مهربان خدای سپاری
خدای مو مل و مل گره.